سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې چې تاسو ازادي راوی اوري په فراه ولایت کې نن د کاپ و ما دی په ماین په چودنه کې دی کورنۍ دوه غړي خپل ژوند له لاسه ورکړ د کورنۍ رسنیو د راپور له مخې د فراه د سریمیشي ادارې چې طالبان اداره کوي ویل دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په دغه کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په یوه پخواني مرکز کې شوه راپور نه زیاتوي چې په پیښه کې همدارس د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي د چودنې د څراغوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي په کندهار کې د طالبان یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د کور د چد پریوتو په نتیجه کې څلور کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو هغه همداراز یادونه کړې ده چې د کندهار په پنځمه ناحیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په بیان کې همداراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم مړې او وژلې دي په همدې حال کې په اورز کانولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو دروتو له کبله د روزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د وورو ورېدو او د لید د ساحه د لنډېدو له کبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بند شوې ده د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د لوی لاره نن سه شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شو نو موري وایي چې د هوا له خاکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته په وورو پوخلې سیمې وټوګل شي او لاره به خلاص شي خاغلی اقشناس له موټر چلونکو مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پورې پر لاره تاګراتک څخه دې ډډه وکړي د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونه له پلازمینې سره نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو وورو د ورېدو له کبله سوزلې بندیږي خو بیرته پرانستل کیږي د طالبانو د چارواکو او برېټانیا تایید کړی چې یو برېټانوي وګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی د برېټانیا د بارني چارو وزارت پروند شنبه په یو بیان کې ویل دي چې د نیول شوی کسانو له کورنوي سره همکاري کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس پروند د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت د وین په دلمتین قانې له قوله راپور کړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکره لرونکي برېټانوي دي دریم یو چې یو اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضې د حل هڅه کوله نیول شوی دی قانې د دې کسانو په اړه نور چې زیات دي ورکړی ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون پړه غاور روان دی روسي خبرمدا چې امریکایي سناتور وایي چې ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره ولایها سناته سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیرشپا پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې ترهګرو د امریکا د خمنن باید د امریکایي مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي هغلي شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې ترهګري سره تر کلونو مبارزه ولوسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی یو شمیر بې وسله افغانان له نړۍ غوړي چې دوی سره بشری مرسته د دوام ورکړي
بیروزګاری بیخی خراب کړی نو لوی هیله مامدار تر څو نړیوال بشری مرسته د افغانستان د وګړو سره وي
افغانستان کې د رسنیو ژورنالیستانو کاری وضعیت
په دې وروسته کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول شو
او د جرمنی نوي حکومت پرمسته کې د سره د کار کولو اندې خنې
زمان نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي
خبرونه کې نور پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو امریکایي سناتور ویلی ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارل ده سناتور ټیم شهي تیرشپا په ایکس پانه بي وبن کول چې هغه به د امریکا په سنا کې د لایحه د تصویب لپاره هڅه رهبری کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت تورنده چې په نړیوال بشری مرستو کې لاسوه نه کوي خو د طالبان حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي پورته وخت یو شمیر بيوزل افغانان له نړۍ غوړي چې د سره بشری مرستې پرې نه کړي
امریکایي سناتور ټیم شهي او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې شهي تیرشپا په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي
It was very important for me to make sure
da zamana para diram muhimada che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawalai de khpalo mali warkun ko paiso ta ijaza warku che ترهګریزو سازمانونو ته لاړ شي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې زموږ ملي پور $6 تریلیون ته رسېدلی او لا هم وده کوي.
ټیم شهید د نورو امریکایي سناتورانو ټامی توبرویل او بل هګریټي سره یو ځای د لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. دی امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي، نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2 تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحه وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقره باندې څوک د قرض بارم نه کوي، ځکه چې ډېرو خوشي چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت له نگاه نه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلی محمد یوسف امیز عزیز څخه وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکایي مرستې ترهګرو ډلو ته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دی څوک تروریستان دی، خو زه غواړم چې خپل بحث د یو ځین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو دغه لوی قدرتونه لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په هغه د منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي ترهګر تروریزم او قتل کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شول، بلکې وړاړ شو میلیونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باعث دی دی شوی دی چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولی څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نشته، یا مثلا مو فابریکې نه لرو، نو توان نه لرو د مرمۍ چا ورکولی. دا یو طرف ته ده. بل پاتې شو د کومکونه موضوع زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2500 کورو رئیس د شورا یم. 2500 کورو ته په دغه څلورو کلو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري
خو زازای زه
چې دغه پیسې چیرته
بل اوس پختن ممده ته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي دا لاسونه تر کومه کې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي کلاسونه احيانا موجود بیا تر کومه
کې
دي
دا د په لوی کچا کې ده دا په لوی کچا کې ده نه ما زه خو مو خبرې نه مونږ یې واده مونږ د خپل کلو باندو ولایات او دغه رکیګو ولایت کې مرسته شوې ده چې نه دي کې نه دي شوې او دا مرسته خو کې تاسو نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه مشکلات نه خلاصې دا یو ابتدایي مرسته دي چې شوې دي لیکن هغه مرسته چې باید وشي چې خلکو کو درېږي د کار زمينه ورته مساعده شي خلک تشویق شي په واده سرمایه گذاری کې هغه ته د کار زمينه برابر شي هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي چې تاسو وکول شي د په خپل دودی دغه مرستو له تاریخ بیا اینده کې خپل ځان ته پیدا دا یو زنه پیغام شي د سره کوم یو گیم شروع شوی دا یا په دې حواله لکه چې پیسې زیات شي وی دی او بل دغه نړیواله موسسې تاسو ماشاتي وګوري تاسو په یو کې ډیر فساد موجود ده په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی بودغه لوجستیک رسو او څومره فساد پکې موجود و یعنی دې لوی فساد مجبور و موجود و هغه خپل نړیوال ټولنې راوستي قراردادونه نړیوال ټولنې ورکړې وي هغه څه شناخت و یعنی دی وجبنه پیسې اخیستل کېدې بل جب ده
او دغه وانه غدد غونتي په وانه خو زازای سېبوس کده غمراسي بنديږي د بندیدو خبره سوي ده کغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان خلکو سره کې بیا د ټول مورد رواخلو په عام خلکو باندې متاسو باسول رده څومره د عام خلکو پر ژوند باندې منفي غيزه کې څه ورته مخم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی
ګوري بندول د مرستو د فکر کوم چې دا درست کار نه ده ځکه نړیواله ټولنه اندای دا ټول شری د چي په ډیرو برخو کې خصوصا د هغه وادو چې حالت افغار نشته او جنگونه وو او د جنگونو هم د مو خپل داخلي مشکلات نو د بد مرستي وکي خو د مرستو باندې د ترنګواله باندې باید د جدي غور وکي اوس موږ دلته د افغانستان کې ولسی بنسټونه لرو مونی حدونه لرو که کولی شي چې دغه نه حدو دغه بنسټو له طریقه مستقیما ولست دی ولست له طرفه باید هغه شي دغه امرستي وشي لاره چاري موجوده د خور کې زه ولا کو پیږم چې د نړیواله ټولنه دوه به سي واره ده چې دا نشي کولی چې مرستي هغه خپل حق دا کوته ارمن چې څوک ته ار دی او ته ورسوي مو به هیڅ شک په دغه
د چارشنونکو ښاغلی یوسف امینزاده چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای ک سهم د بیگم رادیو خپل خبرونه لسره پیل کړی دی. خود د رادیو دوه نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کې د غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي ک څوم د بیگم رادیو خبرونه لسره پیل شوی خود دوا کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته ویل
هرچند مسؤلانو
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې و چې د بیګم رادیو کارکونکو به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وي او دا یې تایید کړې و خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکو لا هم په بند کې دي. مکتمل رچه د بیګم رادیو کارکونکو ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په درویشتمه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی و. خو تازه یې په خپله اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي وو چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی وو چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبر اعلان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت یې هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول شول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول او چې د پخپلا د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د اطلاعاتو حکومت د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمندانې په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
د اکتوبر از پیش یک نفرهایی چی آمده بود وزارت همیجا بچه ها را کم کم در می سرک
سلور ورزی مخکیز منکورون و تلکورانی و چار وزارت خد زنگلی قدیز و کنه را غلی و حلوکانی و پلتل تیلفونونه و کتل بیاد وزلی کورون و تلاشی را غلی خزی و ویسته تلاشی و کرنور و لارل.
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د خیرخانه د 500 فامیلې او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد صدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپریږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې شوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ ویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده. خدای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 23مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین لخپل لویدیز او متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتی ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولې ساتو ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی. خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگتن د اروپایي سولې ساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلې دي. ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقه په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د چیوت غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیزې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړې پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دغه واد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدریشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پورس د فبروري په 25مه ازادي رادیو ته وویل
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د ایستلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته دا دی چې یو څه محدودیتونه به پر کډوالو باندې په آلمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په آلمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه یا مثلا اگه کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر ور روان دی داغا تاکنه پر داغا بهیر بانده منفی اغیز کولیشی و دا تبییده.
بلخوازین افغانان چه پا گواندوی حیوادونو پا زنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو ده لیک پر بهیر هم اغیزی ولری. لده دلی شگوفه ازادی راژیو تا وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجر ته پیدا شوی د هغه داده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خواب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کی کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د خواب شان باندې افغان مهاجر حمایت کړي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
ته په داسې حال کې ده چې د ویلتم ټاک په ګډون جرمني رسنیو تر راپورونو لمخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې، خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
یش میر افغان کارمندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبان لوري د دوی د کارمندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. نور حال په دې راپور کې
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروانګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاری د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
په خوابه په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړي کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کری، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل. ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمیر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزې زمینه مساعده شي او یو شمیر بزګران